السلام علیکم. ستړی مشه زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه سارنې خبری مجلې ته خراغ لاست ویم. نن شنبه ده د 1400 کال د لړم اقرب درېمه د 2015 کال د اکتوبر 15 اپریل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د جمعې پور از استانبول تتللی او تمه ده له پاکستانی لوري سره د دوهې د څو ورځې مخکې توافقنامې په اړه نن خبرې پیل کړي. دا خبره د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کړې او ویلي دي چې د پلاوی مشري د کورنۍ چارو وزارت مرستیال حاجي نجیب کوي. اخوا د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړي. تورزی مخکی ویلی و چې په استانبول کې به د اوربند پلی کېدو په لارو چارو او داسې میکانیزم خبرې کیږي چې نه یوازې افغانستان او پاکستان بلکې سیمه کې دوامدار سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د ترکیې سواحلو ته نږدې د ډوبې شوې بیړۍ یو ژوندي افغان مسافر تر شپږو ساعتونو لمبا وروسته ځان ساحل ته رسولی. ربړي بیړۍ پرون د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. د ترکیې د ساحلي ګارد په خبره په دې پیښه کې د مړو شوو 12 کسانو جسدونه له اوبو راایستلي. یو یې قاچاقبر بلل شوی. یو افغان مسافر او یو بل کس له دې پیښې ژوندي پاتې دي. افغان مسافر ژغورونکو ته ویلي بیړۍ یوازې لس دقیقې وروسته له هغه ډوبه شوه چې اوبه ورننوتې. هغه ویلي تر ساحله پورې شپږ ساعته لمبا وکړه څو خپل ژوند وژغوري. افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست نن شنبه په یو اف سی کې لوبه لري. نصرت حق پرست د رزمي لوبه په تر ټولو معتبره سازمان یو اف سی کې له یو استرالیایي لوبغاړي سره چې کیلیان سالکلید نومیږي مخ شوی دی. دا لوبه د یو اف سی په 321 دوره کې د ابوظبي په اتحاد سټیډیوم کې ترسره کیږي. نصرت حق پرست 13 لوبې ګټلې او 15 یې بایللې دي، خو سیالي 9 لوبې ګټلې او یوه یې بایللې ده. امریکا متحده ایالاتونو په لاتینا امریکا کې له مخدره موادو سره د قاچاق په هدف باندې اوبو ته یوه جنګي بیړۍ استولې ده. د امریکا د دفاع یا جنګ وزیر په ټیکس د جمعې په ورځ باندې امر وکړ چې د امریکا جیرالد فورد جنگی بیړۍ د لاتین امریکا د اوبو په لور حرکت وکړي، په داسې حال کې چې واشنگتن د مخدره موادو د قاچاقچیانو په وړاندې تر ټولو سخته پالیسي غوره کړې ده. دا د کارایب په سمندر کې د امریکا د پوځي حضور د زیاتېدو په معنا ده. هلته دمګړې 8 جنگی بیړۍ یوه اوبتلا هم دارنگه چو اف 15 درش جنگی الوتکی شامل دی او ورسره له وینزویلا سره د وضعیت د لا تشدد معنا ورکوي. واشنگتن له ډیر وختونو رئیس د وینزویلا حکومت په دې تورنوي چې د قاچاقچیانو په تیره د مخدره موادو د قاچاقبرو په وړاندې ضعیفه کړنلاره لري. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي. د خبرونو هلته لوستلی شئ. نن طالبان او پاکستانی چارواکي په استانبول کې جرګه کېږي. د دوهې د اوربند هوکړې په جزئیات باندې به بحث وکړي.
زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې اجنډا کې داسې ډېر متفاوت نه وي او د دغه روان لړۍ یو بل کړي. او
په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د نړیوال بانک په یو تازه رپورټ کې راغلی دي چې د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو ته شاوخوا 130 میلیون ډالره په تیرو زلزلو کې زیان رسیدلی.
کورونا مران جاړ شوی دی او موږ پهلن وسم خیمو پوسیږو. کدا ش کومک نه دی شوی چې یا په موږ د تابادی وکړو یا په دې تخپل ژوند زندګی انده پر راتلونکو جوړ کړو.
نور مسائل هم لرو ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د طالبانو د حکومت یو پلاوی د جمعې پر از استانبول تتللی او تمه ده له پاکستاني لوري سره د دوهې د څو ورځې مخکې توافقنامې په اړه نن خبرې پیل کړي. دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله اکس پاڼه کړې او ویلي دي چې د پلاوی مشري د کورنۍ چارو وزارت مرستیال حاجي نجیب کوي. اخوا د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړې څو ورځې مخکې ویلي وو چې په استانبول کې به د اوربند د پلي کېدو په لارو چارو او داسې میکانیزم خبرې کېږي چې نه یوازې افغانستان او پاکستان بلکې سیمه کې دوامدار سول او ټیکاو رامنځته کړي. د دوهې په هوکړه کې په سمدستي اوربند ژمنه شوې وه چې ورسره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې ودرېدې، که څه هم له ځینو سیمو د پاکستان د توغندیزو بریدونو راپورونه ورسېدل. هلته طالبانو هوکړه کړې وه چې د پاکستان ضد ډلو څخه ملاتړ ونه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ په یو کانفرانس کې وویل دوی هیله مند دي چې طالبان د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره پرېکنده ګامونه پورته کړي. هغه وویل پاکستانی لوری له دې هیلې سره د استانبول ناستې ته ځي چې هلته د څار یو کلک میکانیزم رامنځته شي.
Pakistan also look forward to the establishment of a concrete and verifiable.
پاکستان هم درځ د ترکیه په استانبول کې لر روانې غونډې د سار دی وډیر غختلی او با دوامه میکانیزم د جوړولو هیله لري څو له افغان خاورې پاکستان ته د راتلونکي تروریزم مخه ډبه ورسره د پاکستانیانو د لازیاتو مرګونو مخه ونیول شي. پاکستان د وضعیت د تشدد غوښتونکی نه دی خو له طالبانو غواړي چې د نړیوالې ټولنې په وړاندې خپل تعهدات عملي کړي او د ترهګرو ډلو په وړاندې پرېکنده ګام پورته کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې دوی چمتو دي د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مرسته وکړي. تمه ده د استانبول په ناسته کې یو وار بیا د قطر او ترکیې منځګړي حضور ولري. طالبانو او پاکستاني چارواکو توافق کړی وو چې د دوهې د هوکړې بل پړاو به په استانبول کې ترسره کوي څو د هوکړې د تطبیق لپاره د څار یو میکانیزم رامنځته کړي. ازادي راډیو ته غوښتل لکه څنګه چې واوریدل نن په استانبول کې غونډه کیږي. د دې غونډې د لازیا تحلیل په خاطر باندې د ازادي راډیو د شناسمان لاندې پروګرام کې له زینو سیاسي چارو شنونکو له هغې ډلې د کابل پانتون پخوانی استاد عزت الله پیژند، په کالیفورنیا کې د پانتون استاد دکتور زمان ستانیزي او د سیاسي چارو نظر خاوند رحمت الله اندړ سره بحث شوی و چې لنډه برخه یې دلته تاسو ته خپرو.
زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې اجنډا کې داسې ډېره متفاوته نه وي او د دغه روان لړۍ یو بل کړي او په عموم کې موږ د افغانستان د خلکو په توګه باندې ډېره تمه باید د دغه شان غونډو څخه یا ناسو څخه ونه لرو، ځکه چې دا هیڅ ضمانت نسو ورکولای زما په اند باندې چې پراتلونکي کې دغه ډول شخړې او جنجالونه او پیښې بیا تکرار نشي. او په تیر کې موږ دغه ډول د کاغذ پر مخ باندې هوکړو او ژمنو د ماتېدو او د هغو د بیا رامنځته کېدو او د هغو تر پښو لاندې کولو بېلګې ډېرې لرو.
ستانیزی صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د استانبول خبرې به د خطر له خبرو سره څه توپیر ولري؟
زه هم له پیژانس سره هم نظر یم چې ممکن دا توقع به نه درلودل کېدل چې د قطر په خبرو کې دغه فیصلې ته یا دغه تصمیم ته په دغونه سرعت ورسېږي. ممکن دوی په کافي اندازه ټولو خواوو آمادګي نه درلود چې که چېرې دا فیصله لږ سره نور هم رسمیت پیدا کوي د هغې لپاره باید یو څه تیاری ونیول شي. او هم په داسې حالت کې په دا ګرما ګرم د موضوع کې چې لغونه فاصله د قطر د استانبول د خبرو ترمنځ نه و زیات، نو زه فکرم فقط دغه تداوم به هغه ته بل یو څه رسمیت ورکوي یا ممکن یو څه تعهدونه واخیستل شي. په دې چې اکثر په دې نظر دي چې اند خو طبعا په ډیپلوماسي نظر به دا نه وای، اما اکثر په دې نظر چې دا اوربان ممکن د غوښنه برخه یو تشویقاتي برخه او پاکستانی خو حتماً چې د اوربان ماتون کله ماتیه د تعهد ته پات نشو، ممکن یو کوشش وي چې د ته د اوربان د څه شکل ورکړي چې لګره اقلن که دا موقتی شکل نه یو دایمي شکل ته وړي.
اندر څه تاسو فکر کوئ چې دا به تیرو خبرو تداوم وي او که تاسو داسې عقیده لرئ نو اوربان خو وشنو نور نو څه ډول تعهد به پدې کې اخیستل کیږي؟
لومړی خو زه په دې باندې خوښ یم چې دا اوربان دوست د طالبانو دی، هغه د طالبانو د وجود هغه نسبي ګټه دا وسې په افغانستان کې امنیت دی، نو داسې اوس اولسې دغسې بې صرفې بمبار کېږي او بې ګناه انسانان شهیدان کېږي، دا خو به نو هماغه نسبي امنیت هم له منځه یوسي او نور خو هېڅ هم نشته دی. د زه د دغه نه په دغه تېرې ناستې باندې داسې پوره باور درلودلی سمه چې دا تېره ناسته د څه لپاره وایه رښتیا هم د دې لپاره وس د دغه د اوربان لپاره وه دا ځکه هغه توافقنامه یا هغه څه چې دوی دواړو طرفونو لاسلیک کړي دي موږ نه دي لیدلي، نو سړی له وایم نه پرېکړه نه سي کولی چې دوی به څه سره ویلي او په کومو په څه باندې توافق سوی دی. زما له نظره دغه جګړه یا دغه یا دا تورونه یو په بل باندې یا یو بلې خواته جګړه دا لکه پایلې دی، لکه لبده بخته چې اوږدېږي چې دغسې یوې رسمي پروسې ته لویږي، دغسې یو په دویم هېواد او په درېیم هېواد کې ناسته کېږي او بیا په بل هېواد کې ناسته کېږي، دا لکه یوې لکه یوه اوږده مرحله چې لکه روانه لکه د افغانستان د لبده بخته د افغانستان د نوي کړکې چې هغه پلان ګزاري چې کېږي یا نوی قدم اخیستل کېږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
نړیوال بانک وایي د اگست یو دیرشمې زلزلې له امله د افغانستان ختیځو ولایتونو کې مستقیم اقتصادي زیانونه 1.3 میلیون ډالرو ته رسیږي. دغه بانک په خپل تازه خپور شوي ریپورټ کې ویلي تر ټولو ډیر زیان د استوګنې کورونو ته رسیدلی او له 15 لکو تر 1.3 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي. په ورته وخت کې یو شمیر زلزله ځپلي وایي ژمی رانږدې دی او دوی د خپلو کورونو بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. جزئیات په دغه ریپورټ کې.
نړیوال بانک وایي د افغانستان په ختیځ کې د اګست 13 نیټې د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې ودانیو او بنسټیزو جوړښتونو ته شاوخوا 1.3 میلیونه ډالر مستقیم اقتصادي زیان اړولی دی. دغه بانک له ناورین وروسته د زیانونو نړیوال چټک اټکل یا ګریډ په نوم خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ یې په خپله رسمي وبپاڼه خپور شوی ویلي چې د استوګنې ودانۍ تر ټولو ډیر زیانمنې شوې دي چې ارزښت یې 3.1 میلیونه ډالرو ته رسیږي او دا د ټولو زیانونو 15% جوړوي. په دې یو 50 مخیز راپور کې راغلي چې غیر استوګنیزې ودانۍ 5.5 میلیونه ډالره، کرنیز سکتور 3.3 میلیونه ډالره او بنسټیز جوړښتونه 2.1 میلیونه ډالره زیانمن شوي دي. د راپور له مخې کونړ او ننګرهار ولایتونو تر ټولو زیات زیان لیدلی او د ټولو زیانونو 90% پکې شامل دي. نړیوال بانک د زلزله له 1999 کال راوروسته د افغانستان له تر ټولو وژونکو طبیعي پیښو څخه یوه بللې او ویلي دي چې په دې ناورین کې له 15 لکو تر 1.3 میلیونه پورې کسان سخت اغیزمن شوي دي. په کونړ ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي چې کورونه یې زلزلې په بشپړه توګه ویجاړ کړي وای، ژمی رانږدې دی، خیمو کې ژوند سخت دی او دوی د خپلو کورونو بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د ډیوه ګلدرې اوسیدونکي حاجي مدیر د جمعې په ورځ د اکتوبر په 24 ازادي راډیو ته وویل
کورونه مران جاړ شوي دي او موږ پیلن اوس هم په خیمو کې اوسېږو، ځکه داسې کومک نه دی شوی چې یا پې موږ بېت آبادي وکړو یا پې دلته خپل ژوند زندګي آینده دپاره راتلونکي جوړه کړو. دلته په خیمه کې به د واورو سره او د بارانه سره او د یخنۍ سره ژوند چېرته وشي.
د کونړ ولایت د چلس د سیمې یو مشر قدیر هم ورته شکایت لري.
دا یو کورم جوړ کور نه دی چې دا خلک ووسي، او بله دا چې میاشت بل وروسته دلته واورې اچي، دوې خیمو کې زموږ ګزاره نه کېږي. بس یا زموږ دا کورونه ترمیم شي بېته یا بل ځای کې کوم موږ سره همکاري وشي بل ځای ته ووځو.
د نړیوال
بانک پر راپور کې د افغانستان لپاره د دغه بانک د دفتر د مشر فارس حداد زروس له قوله ویل شوی زموږ لومړی توپ دا دی چې له خپلو شریکانو سره نږدې همکاري ولرو څو د بیړني خبرګون بیا رغونې او د اوږدمهاله مقاومت د پیاوړتیا ملاتړ وکړو. دغه راپور زیاتوي چې هغه ستونزې چې افغانستان له پخوا ورسره مخ دي لکه روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسی، بازارونو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې، جنسیتي نابرابري، جګړې او د اوبو حفظ الصحه او روغتیا کمزوري سیستمونه د زلزلې فزیکي اغیزې لا پسې زیاتې کړي او د بیا رغونې بهیر یې پڅ کړی دی. د یادونې ده چې د اګست او دېرشمې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې زرګونه کورونه وران کړي او ډېری اوسېدونکي یې بې کوره کړي دي. د رسمي شمېرو له مخې په دې زلزله کې له 2200 زیات کسان وژل شوي او نږدې 4000 تنه نور ټپیان شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
د ترکیه سواحلو ته نږدې د ډوبې شوې بیړۍ یو ژوندي افغان مسافر تر شپږو ساعتونو لمبا وروسته ځان ساحل ته رسولی. ربړي بیړۍ پرون د ترکیه سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. د ترکیې د ساحلي ګارد په خبره په دې پیښه کې د مړو شو 1200 کسانو جسدونه له اوبو راایستلي دي. یو یې قاچاقبر بلل شوی دی. یو افغان مسافر او یو بل کس له دې پیښې ژوندي پاتې دي. افغان کډوال مسافر ژغورونکو ته ویلي بیړۍ یوازې لس دقیقې وروسته له هغه ډوبه شوه چې اوبه ورننوتې. هغه ویلي تر ساحله پورې شپږ ساعته لمبا وکړه څو خپل ژوند وژغوري. پیښه د ترکیې د جنوب لویدیځ سواحلو کې د بودروم ښار ته څیرمه شوې ده. دا سیمه د یونان له کاسټاپو یوازې 15 کیلومتره واټن لري. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د کال له پیل راهیسې نږدې 1400 کډوال د مدیترانې د لارې اروپا ته د رسېدو په هڅه کې مړه شوي دي. ترکیه چې په 2014 کال کې د ناقانونه مهاجرت د مخنیوي لپاره له اروپایي ټولنې سره یو تړون لاسلیک کړ، اوسمهال له 2.5 میلیون څخه د زیاتو کډوالو کوربه ده چې ډیری د سوریې او افغانستان څخه دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست د شنبې په شپه په UFC کې لوبیږي. نصرت حق پرست د رزمی لوبو په تر ټولو معتبره سازمان کې له یو استرالیایي لوبغاړي سره چې کیلین سالکلید نومیږي مخ شوی. دا لوبه د UFC په 321 دوره کې د ابوظبي په اتحاد سټډیوم کې ترسره کیږي. نصرت حق پرست تر دې دمه اتلس لوبې ګټلي او 15 یې بایللې دي. د نصرت حق پرست سیال بیا 9 لوبې ګټلي او یوه یې بایللې ده. نصرت حق پرست وروستی وار په UFC کې د شپې تر ټولو غوره لوبې جایزه هم ګټلې. نصرت که څه هم د UFC د 321 دورې په اصلي کارت کې نشته، خو د مقدماتي لوبو مرکزی سیالی ده چې تمه ده د شنبې په ماښام د افغانستان په وخت شاوخوا 6:30 پیل شي. نصرت حق پرست وروستی څلور لوبې سر په سر ګټلې او وایي چې په UFC کې له غوره 15 لوبغاړو سره د لوبو مستحق ده. حق پرست په جرمنی کې اوسېږي. خود دې او ګڼو نورو لوبو لپاره په بیلابیلو هیوادونو له هغې ډلې امریکا، مراکش او متحده عرب اماراتو کې تمرینی کمپونه ترسره کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
لکه چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو ځواکونو او پاکستاني پولیساتو له یو بل سره سختې نښتې وکړې، د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې عبوري لارې په تېره بیا تورخم او سپین بولدک کلک تړل شوي دي چې ورسره په دواړو خواوو کې په تجارتي مالونو او کانتینرونو سربیره زرګونه مسافر هم ایثار پاتې دي. په تورخم کې ګڼ داسې خلک هم شته چې بیرته د افغانستان ته د تلو اجازه نه لري او هم هلته ژوند په دې باندې سخت شوی دی چې پیسې او نور امکانات په خلاصېدو دي. په دې اړه پام وکړئ له تورخمه د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرات شینواري دغه رپورټ ته.
د پیښور په یو شخصي ملمستون کې دیرا بلال احمد مشال ریډیو ته ویل چې د دوی ناروغ تن معاینه شوی او غواړي چې بیرته افغانستان ته منتقل کړي، خو د تورخم دروازې د تړل کېدو له وجې نشي تلای او نور د دې ځای کرایه او خرچه هم نشي پوره کولای.
ما سره چې کوم مریض راغلی عبدالمالک نومیږي، 70 سال دی او سپاینل کینسر دی. زما دا خور کاکا جی دی چې راغلی را سره نو شپې سلور زره دلته یوازې کرای کیږي د گیسټ هاوس او د ورځې موږ دلته درې کسان یو د ورځې درې زره سلو زره نور خرچېږي ډوډۍ موډۍ دغه شیان کیږي خو د ورځې یو زره اته زره روپۍ زموږ خرچه دلته راځي دا هر څوک چې دلته یو کوټه نیسي همدغه خرچې دي غیر ضروري خرچه شو او ځان سره دومره پیسې را وړي چې مثلا د کار وشي اضافي پیسې چې بیا خلک سره نه وي کنه دلته اوس والا موږ هم ایران یو د نور خلک گیسټ هاوس کې دي دا هم ایران پاتې چې دلته لاره نن خلاصېږي سبا خلاصېږي انتظار دی ټول ورته نو اکثره خلکو سره پیسې هم خلاصې شوې دي گیسٹ ہاؤس کرایہ ہم ڈیر دی او مشکلات سره خلک ډیر زیات مخ دی
یو بلتن محمد سمیر عزیزی وای چې پلاری علاج لپاره په خبر ته راوړی وو خو وس دلتا ایثار شوی او انتظار وباسي چې د تورخم دروازه خلاص شي چې افغانستان ته واوړي
پلار می دا سرطان او عملیات سوی دا اپریشن سوی دا اوس دلتا راغلی یو شو لپاره ولا مشکلات خو ډیر دا دلتا هم دوس ډیر خلک هم دلتا دا لار بند هم دلتا پاتې سوی دي کرنے خلاصوی دی دلتا پاتې سوی دی چې دا لار خوشی سی لک سولت پیدا سی چې سوک دی وینې زوروی بس نور شي نه غوړ نور د سې کرایا خو راځي نو دا کوټه او مصرف دا شیان مصرف راځي افغانستان ته نسته د شو نسته چې موږ دلته راغلی چې مجبور نه یو دلته سو کوچی راشو
د اکتوبر په یو لسمه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه په 500 سرحدي پولو باندې سختې نښتې شوې او یو بل ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې چې په نتیجه کې د اکتوبر 12 نیټې راهیسې د نورو دروازو تر څنګ د تورخم دروازه هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده که هر څو د اکتوبر په 15 نیټه دواړو هیوادونو په سرحدي پولو باندې سره ډزبندي اعلان کړي خو لا هم هلته د تورخم دواړو خواو ته حالات عادي حالت ته نه دي راغلي او تر اوسه چا ته اجازه نشته چې په دې لار باندې تګ راتګ وکا د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ د اکتوبر په 19 نیټه په قطر دوحه کې د سولې مذاکرات شوي چې لا غې نه پس ډزبندي ورسره نور هم غځول شوي خو د لارو په خلاصولو سره لا نه دي متفق شوي په تورخم کې د پاکستان د کاستم یو چارواکي خپل نوم نخ پرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته لا هم د پاکستان وفاقي حکومت څخه امر نه شوی چې دا دروازه خلاصه کړي دوی ویل چې په کار دی افغان وګړي ترغې پورې تورخم ته ور نشي چې ترسو دغه دروازه په رسمي توګه نوي خلاصه شوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
پرون د اکتوبر 4 د پولیو نړیواله ورځ وه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته دي وایي دې ناروغۍ د دوی د ماشومانو د بدن یوه برخه فلج کړې او دوی اوس له یوې جدي ستونزو سره مخ دي یو شمېر واکسیناتوران هم ویلي د طالبانو حکومت لخوا کور په کور د واکسین بندیز د دې لامل شوی چې ټول ماشومان واکسین نه شي او ځینې له واکسینه پاتې شي ډاکترانو د پولیو واکسین د ګټو په اړه د خلکو د پوهاوي نشتوالی له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل او ځینې نورې ستونزې په افغانستان کې د دې ناروغۍ لاملونه بولي او ټینګار کوي چې ماشومان باید د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین شي جزئیات په دغه رپورټ کې
زاده ما تا 5 سالگی می واکسین پولیو را می گرفت و
شراره د لوګر ولایت د اسری ورسوالۍ اوسیدونکو ده د جمعې په ورځ د اکتوبر په 4 آزادی رادیو ته وویل د دې لپاره چې د کورنۍ مشرانو اجازه نه ورکوله چې ماشومان ته د پولیو واکسین وسی وراره یې شاو خلاص کال وړاندې په پولیو اخته سو او اوس پر لاسونو او پښو فلج دی
د وراره فلجېدل مې له همدې امله دی چې واکسین شوی نه دی هر څه چې زموږ د کورنۍ مشرانو وایي موږ یې باید عملي کړو او سرغړونه ترې کولای نشو
د بامیان ولایت د وراره ولسوالۍ اوسیدونکو حفیظ الله هم وایي چې د ګاونډیو دوه ماشومان د مور او پلار د بې پروايي له امله له واکسینه پاتې او فلج شوي دي
د همسایګي مو خانواده است چې متاسفانه دوه تازه اولادشان یک با به مسؤلیتي خانواده یا می پدر مادر شون د مرض پولیو متاسفانه گرفتار شوند
موږ په ګاونډ کې یو کورنۍ ته چې دوه ماشومان د مور او پلار د بې مسؤلیتۍ له امله په پولیو اخته شول دوه په پخو او لاسونو فلج شوي دي وضعیت خراب دی که څه هم کورنۍ اوس پښیمانه ده خو اوس پښیمانی په درد نه لګېږي ځکه له بده مرغه دوړه ماشومان یې په پولیو اخته شوی دی.
په افغانستان کې ډیرای نورې کورنۍ هم شته چې داسې بې پای رنج سره لاس او ګریوان دي. د دې وضعیت په اړه یو شمېر نړیوالو سازمانونو تل اندېښنه ښودلې ده. تازه د جمعې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وشي صندوق یونیسف مشر تاج الدین اویوالی ویلي، هیڅ ماشوم باید له هغه ناروغۍ څخه په ویره کې ژوند ونه کړي چې موږ پوهیږو څه ډول مخنیوی وکړو. نوموړي د پولیو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پولیو درملنه نه لري خو مخنیوی اسانه دی. د ده په وینا د واکسین یوازې څو څاڅکي کولی سي د ماشومانو راتلونکی خوندي کړي. د اکتوبر 14 د پولیو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپله وی پاڼه لیکلي چې د پولیو نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 14 د واکسین د اهمیت او د پولیو د لمنځولو لپاره د نړیوالو هڅو په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په هدف لمانځل کیږي. دغه سازمان زیاته کړې چې د ماشومانو د ګذر ناروغي له پولیو ویروس رامنځته شوی ژوند ګواښونکې ناروغي ده، او د دې لپاره چې ډاډ ترلاسه شي چې ټول له پولیو پاک راتلونکی لري، باید د واکسیناسیون د لوړ پوښښ، د ویروس د موجودیت پیژندلو لپاره د لوړ کیفیت څارنې، او د خپرېدو په صورت کې غبرګون ته دوام ورکړل سي. د سازمان ویلي چې د پولیو لمنځه وړل له لسیزو راهیسې د روغتیا یو نړیوال هدف دی، او د 1988 کال راهیسې د ډلهیز واکسین کمپاینونو له پیل سره د دې ناروغۍ پیښې په ټوله نړۍ کې له 99% څخه ډېرې کمې شوې دي. د دغه سازمان په ټکو خو دا ویروس لا هم په ځینو سیمو کې شته. سرل دی چې د روغتیا نړیوال سازمان او نورو نړیوالو ادارو د پولیو ناروغۍ د لمنځولو باندې ټینګار کړی، خو د طالبانو حکومت تیر کال د کور په کور پولیو واکسین تطبیق ودراوه، او پر ځای جمعات پر جمعات او کلی په کلی پلي کول پیل کړل. یو شمېر واکسیناتوران وایي چې د کور په کور کمپاینونو له بندېدو وروسته ډیری ماشومان اوس د مختلفو دلایلو له امله له واکسینه پاتې کیږي. د واکسیناتورانو له دې ډلې یوه چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل،
کمپاین های خانه به خانه که بود خیلی بهتر بود، چون ما میتونستیم با
کور به کور کمپاینونه دیر اغیزناک و ځکه چې مو کولای شو له هر کور ته ولاړ شو. خو اوس چې ماشومان په یو ځای کې واکسین کیږي، په ځینو مواردو کې ستونزې رامنځته کیږي. کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان د واکسین کولو لپاره راولي، یا د کورنۍ سړی هلته نه وي، یا دوی خپله اجازه نه لري.
د روغتیا نړیوال سازمان هم سکل خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین کمپاین نه پلي کول ماشومان، په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي ماشومان، له پولیو واکسینه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. د سازمان په یو راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې او بله په هلمند ولایت کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنۍ کمیټې د سګنۍ 24 غونډې په اعلامیه کې راغلي چې په 2014 او 2015 کلونو کې په افغانستان کې د پولیو په قضیو او چاپیریالي تشخیصونو کې تر ټولو لوی زیاتوالی په سویلي سیمو کې و. د کمیټې دا هم ویلي چې په 2014 کال کې د وحشي پولیو ویروس مثبتې پیښې په افغانستان کې 4 چنده او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې دي. ډاکټران وایي د ماشومانو د ګذرن د ناروغۍ د رامنځته کېدو بېلابېل لاملونه شته. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل،
کوم خلک دا وایي چې کله تاسو ماشومان ته پولیو یا په عموم کې واکسین ورکوئ، هغه ماشومان لاینده کې بیا اولاده پاتې کېږي، هغه نور مشکلات پیدا کوي چې دا غلط ذهنیت اوس هم د عامو خلکو په ذهنونو کې دی. یو او بل دا چې پاکستان څخه ډېرې کورنۍ په زرګونو کورنۍ راغلي افغانستان ته، نو هلته به په پاکستان کې هم مثبت پیښې شته د پولیو.
د ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید عامه پوهاوی لوړ سي، او خلکو ته باید د واکسین د ګټو او د پولیو ویروس د خطرونو په اړه معلومات ورکړل سي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو دي چې د پولیو ویروس پکې لا تر اوسه په بشپړه توګه لمنځه نه دی تللی.
السلام ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیم یم، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه تاسو د پیغام پرېږدم. ورور، زما مشکل دغه دی چې د نوزاد ولسوالۍ چې د اوبو د کموالي سره ډېره مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالي شوې ده، ټول خلک یې وتلي دي. د ولسوالۍ ته په هیڅ نوع خدمت په دا شل کلن انقلاب کې هم نه و سوی، خو اوس هم نه دی سوی. نه د برق ترتیب ورته برابر سوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی، او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالۍ چې ده، هغه داسې ده لکه غزه. انتر غزه له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللي دي. ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، د برق ترتیب راته برابر کړي، او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیر ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم ورسره ولړ شوې. او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلي کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرول نه شو، یوازې زازو زازو ورپسې.
سلام و وقت بخیر. در این مجله خبری من امید مرزبان با شما هستم. در آغاز خبرهای مهم. هیئتی از حکومت طالبان دیروز جمعه به استانبول سفر کرده و قرار است امروز با جانب پاکستانی درباره توافقنامه‌ای که چند روز پیش در دوحه امضا شده بود گفتگو کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این خبر را در صفحه ایکس تویتر سابق تأیید کرده و گفته است که ریاست هیئت را حاجی نجیب معاون وزارت امور داخله بر عهده دارد. از سوی دیگر ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان گفته است که در نشست استانبول روی شیوه های اجرایی آتش بس و ایجاد ساز و کار گفتگو خواهد شد که نه تنها میان افغانستان و پاکستان بلکه در سطح منطقه صلح و ثبات را تأمین کند. در توافقنامه دوحه تعهد شده بود که آتش بس فوری برقرار شود، موضوعی که باعث توقف درگیری های شدید در امتداد خط دیورن شد. هرچند از برخی مناطق گزارش های از حملات راکتی پاکستان نیز نشر شد. طالبان در آن توافق پذیرفتند که از گروه های ضد پاکستانی حمایت نکنند. در همین حال شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز جمعه در یک نشست خبری گفت که اسلام آباد امیدوار است طالبان برای از بین بردن گروه های تروریستی گام های قاطع بردارند. 16 مهاجر و یک قاچاقبر انسان زمان جان باختند که قایق بادی آنها بامداد جمعه در سواحل ترکیه غرق شد. این رویداد تازه ترین مورد از سلسله مرگ مهاجران در مسیر کوتاه اما خطرناک میان سواحل ترکیه و جزایر یونان است که دروازه های ورود به اتحادیه اروپا به شمار می روند. گارد ساحلی ترکیه گفته است که جسد 16 مهاجر غیر قانونی و یک قاچاقبر پیدا شده است. این نهاد افزوده که دو مهاجر دیگر نجات یافتند. دفتر والی محل در آغاز آمار تلفات را 14 مهاجر اعلام کرده و در شبکه ایکس نوشته بود که یکی از مهاجران توانسته بود گارد ساحلی را از وضعیت اضطراری آگاه سازد. یکی از نجات یافته ها که شهروند افغانستان است با امدادگران گفته که قایق تنها 10 دقیقه پس از آن که آب در آن نفوذ کرد غرق شد. او افزوده است که مجبور شد 6 ساعت شنا کند تا خود را به ساحل برساند. مقام ها در مورد ملیت دیگر قربانیان جزئیات ارائه نکردند. مقام های ارشد اقتصادی ایالات متحده و چین قرار است امروز شنبه در شهر کوالالامپور پایتخت مالزیا دیدار کنند تا از تشدید جنگ تجارتی میان دو کشور جلوگیری کرده و زمینه برگزاری نشست میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین را در هفته آینده فراهم سازند. این گفتگوها در حاشیه نشست سران انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان برگزار می شود و هدف آن یافتن راهی برای کاهش تنش های تجارتی بین دو کشور است. رئیس جمهور ترامپ تهدید کرده است که از تاریخ اول نوامبر بر واردات کالاهای چینی تا 100% تعرفه وضع کند. قرار است نصرت حق پرست رزمیکار افغان امشب در UFC مبارزه کند. نصرت حق پرست در معتبرترین سازمان هنرهای رزمی ترکیبی با کلیان سالکلید مبارز استرالیایی روبرو خواهد شد. این مبارزه در ورزشگاه اتحاد ابوظبی در 321 دوره UFC برگزار خواهد شد. نصرت حق پرست در 18 مبارزه پیروز شده و 5 شکست دارد. حریف نصرت حق پرست در 9 مبارزه پیروز شده و 1 شکست در کارنامه حرفه‌ای خود ثبت دارد. نصرت حق پرست همچنین جایزه بهترین مبارز شب UFC را در آخرین مبارزه از آن خود کرده بود. اگرچه نصرت در کارت اصلی 321 دوره UFC قرار ندارد، اما او بازی مرکزی دوره مقدماتی را انجام می دهد که انتظار می رود حدود ساعت 6:30 شام به وقت کابل آغاز شود. و یک نقاشی از پابلو پیکاسو هنرمند اسپانیایی دیروز جمعه در حراجی پاریس 27 میلیون یورو فروخته شد. این اثر به عنوان نیمتنه زن با کلاه گلدار در سال 1944 توسط یک خانواده فرانسوی خریداری شد و دهها در مجموعه خصوصی آنها باقی ماند تا اینکه وارثان خانواده تصمیم به فروش آن گرفتند. خریدار در سالن حراج حضور داشت اما هویتش فاش نشد. با گفته کارشناسان هنر این تابلو پیش از حراج هرگز به طور عمومی به نمایش در نیامده بود و تنها مدرک وجود آن عکسی از سال 1944 از این نقاشی بود. شنونده رادیو آزادی هستند و ممنون که تا این دم ما را همراهی میکنید. در این برنامه میزبان شما من امید مرزبان هستم و در بخش فنی شفیق عیار من همراهی میکنه. این هم فهرست گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. ترکیه امروز میزبان نشست نماینده های طالبان و حکومت پاکستان خواهد بود. موضوع بحث مبارزه با تروریسم گفته شده. بانک جهانی گفته است که زلزله در شرق افغانستان 183 میلیون دلار خساره اقتصادی بر جا گذاشته. در این حال آسیب دیده ها از زلزله در کنر نگران زمستانند.
داش کمک نده شوه چه یا پی منگا بیتا بادیو کو یا پی دلتا خپل زن زندگی انده دو پار راتون که جوره کو دلتا خیمه که با دو واورو سرا و دو برانه سرا او دو اخنه سرا جون چی تا وشت.
در همین برنامه خبری از مهاجران افغان اخراج شده از پاکستان هم میگیریم و از آنها میشنویم که در چه شرایط زندگی میکنن.
در پاکستان در منطقه بیارده زندگی میکردیم. در اونجا پلیس یورش برد و ما را دستگیر ساخت، برد حاجی کم و ما را از طریق درخم دیپورت کرد.
پاسخ این سوال را هم جستجو میکنیم که چرا افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی هستند که پولیو در آنها هنوز قربانی میگیرد. گزارش های دیگر نیز داریم. امیدوارم تا پایان برنامه مرا همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت روی وبسایت ما به طور زنده بشنوین. آدرس وبسایت ما است azadiradio.org و بر علاوه امواج کوتا همچنان می توانید در تلفن هایتان اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین و صاف و ساده فقط با یک کلیک بدون سانسور برنامه های ما را به طور زنده بشنوین. هیئتی از حکومت طالبان دیروز به استانبول سفر کرده و قرار است امروز با جانب پاکستانی درباره توافقنامه‌ای که چند روز پیش در دوحه امضا شده بود گفتگو کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این خبر را در صفحه ایکس تایید کرده و گفته که ریاست هیئت را حاجی نجیب معاون وزارت امور داخله بر عهده دارد. در همین حال شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه در یک نشست خبری گفت که اسلام آباد امیدوار است طالبان برای از بین بردن گروه های تروریستی گام های قاطع بردارند. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
وزیر دفاع طالبان که به نمایندگی از افغانستان توافق آتش بس را با وزیر دفاع پاکستان امضا کرده بود، گفته است که در نشست استانبول درباره راه‌های اجرای آتش بس و ایجاد یک سازوکار مشخص گفتگو خواهد شد. سازوکاری که نه تنها میان افغانستان و پاکستان، بلکه در کل منطقه به صلح و ثبات پایدار کمک کند. در توافق دوحه دو طرف بر آتش بس فوری تعهد کرده بودند و پس از آن درگیری‌های شدید در امتداد خط دیورن متوقف شد. هرچند گزارش‌های از حملات موشکی پاکستان در برخی مناطق منتشر گردیده. طالبان در آن توافق پذیرفته بودند که از گروه‌های ضد پاکستانی حمایت نکنند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان شفیق علی خان گفته که پاکستان امیدوار است تا طالبان گام‌های قاطع برای از بین بردن گروه‌های تروریستی بردارد. و افزوده که هیئت پاکستانی با این امید به نشست استانبول می‌رود که در آنجا یک راهکار نظارتی قوی ایجاد شود.
پاکستان همچنان امیدوار است که در نشست آینده در استانبول یک راهکار و مکانیزم نظارتی بسیار نیرومند و پایدار ایجاد شود تا از نفوذ تروریسم از خاک افغانستان به پاکستان جلوگیری شده و از تلفات بیشتر شهروندان پاکستانی پیشگیری گردد. پاکستان به دنبال تشدید تنش‌ها نیست، اما از طالبان می‌خواهد تعهدات خود در برابر جامعه جهانی را عملی کرده و علیه گروه‌های تروریستی اقدامات قاطع انجام دهند.
By taking verifiable action against terrorist entities.
وزارت خارجه ترکیه نیز اعلام کرده بود که آماده است برای تامین ثبات در افغانستان و منطقه همکاری کند. انتظار می‌رود در نشست استانبول نمایندگان قطر و ترکیه بار دیگر نقش میانجیگری را بر عهده داشته باشند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بانک جهانی گفته که مجموع زیانهای مستقیم اقتصادی ناشی از زلزله 31 آگست در ولایت‌های شرقی افغانستان به 183 میلیون دلار میرسه. در این حال شماری از متضررین زلزله میگن که در حالی که زمستان در راه است به کمک‌های فوری در بخش بازسازی خانه‌هایشان نیاز دارند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
بانک جهانی اعلام کرده است که زلزله 6 ریشتری که به تاریخ 31 آگست در ولایت‌های شرقی افغانستان رخ داد، حدود 183 میلیون دلار زیان مستقیم اقتصادی به ساختمان‌ها و زیربناها وارد کرده است. این بانک در گزارش تحت عنوان برآورد جهانی سریع خسارات پس از فاجعه یا گریت که روز جمعه 24 اکتبر در وبسایت رسمیش منتشر شده گفته است که ساختمان‌های رهایشی بیشترین میزان خسارات را متحمل شدند که ارزش آن به 64.1 میلیون دلار یا 35% از مجموعه خسارات می‌رسد. در این گزارش 51 صفحه‌ای بانک جهانی آمده است که ساختمان‌های غیر رهایشی 45.5 میلیون دلار، بخش زراعت 4.3 میلیون دلار و زیربناها 32.7 میلیون دلار آسیب دیدند. با گفته این نهاد، ولایت‌های کنر و ننگرهار بیشترین زیان را متقبل شدند و در مجموع 97% از کل خسارات را شامل می‌شوند. بانک جهانی این زلزله را یکی از مرگبارترین رویدادهای طبیعی در افغانستان از سال 1998 به این سو توصیف کرده و افزوده است که در این فاجعه میان 500 هزار تا 1.3 میلیون تن به شدت متاثر شدند. شماری از باشندگان متضرر در ولایت کنر که خانه‌هایشان به گونه کامل ویران شده است میگویند در حالی که فصل زمستان نزدیک می‌شود زندگی در خیمه‌ها برایشان دشوار است و نیاز فوری به بازسازی خانه‌های خود دارند. حاجی مدیر باشنده دره دیوگل ولسوالی چوکی ولایت کنر روز جمعه 24 اکتبر به رادیو آزادی گفت:
کرونا مران جلد شویدی و من پیلن
خانه های ما کاملا ویران شده و ما هنوز هم در خیمه ها زندگی میکنیم. تا کنون کمک دریافت نکرده ایم که بتوانیم دوباره خانه های خود را بازسازی کنیم. در فصل باران و برف ماندن در خیمه ها برای ما بسیار دشوار است.
قدیر یکی از بزرگان منطقه چلس ولسوالی چوکی نیز شکایت مشابه دارد.
در این منطقه هیچ خانه سالم نمانده که مردم در آن زندگی کنند. یک ماه دیگر برفباری شروع می شود و در این خیمه ها دوام آوردن ممکن نیست. باید یا خانه های ما ترمیم شود یا برای ما جای بدیل فراهم گردد.
در گزارش بانک جهانی به نقل از فارس حداد سروس رئیس بانک جهانی برای افغانستان آمده است که اولویت ما همکاری نزدیک با شرکای خود برای حمایت از پاسخ اضطراری، بازسازی و تقویت تاب‌آوری دراز مدت است. بانک جهانی در ادامه گزارش خود افزوده است که آسیب‌پذیری هایی که افغانستان از گذشته با آن روبرو بوده از جمله دسترسی محدود به خدمات صحی، ضعف در دسترسی به بازارها، نابرابری های جنسیتی، درگیری ها با سیستم های ضعیف آب، زلزله عامه و بهداشت تأثیرات فیزیکی زلزله را تشدید کرده و روند بازسازی را کندتر ساخته است. زلزله 31 آگست در ولایت های شرقی افغانستان را ویژه کنر و ننگرهار هزاران خانه را ویران و باشندگان آن را بیجا کرده است. بر اساس آمار رسمی در این زلزله مرگبار بیش از 2200 نفر جان باخته و نزدیک به 4000 تن دیگر زخمی شدند.
بیش از 100 نهاد، انجمن و جنبش‌های مدنی افغان مقیم پاکستان از حکومت آن کشور خواستند که اخراج اجباری پناهجویان افغان را متوقف کند. این نهادها در یک نامه مشترک از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد هم خواستند که برای جلوگیری از اخراج افغان‌ها از پاکستان به گونه عاجل اقدام کنند. همکارم در این گزارش به همین خبر پرداخته و با شماری از افغان‌های مهاجر در پاکستان صحبت کرده تا جویای احوالشان شود.
113 نهاد، انجمن و جنبش های مدنی افغان مقیم پاکستان از حکومت این کشور خواستند که روند اخراج اجباری مهاجران افغان را متوقف کند. در نامه مشترک این نهادها که روز پنجشنبه 23 اکتبر در شبکه‌های اجتماعی برخشان منتشر شده، از سازمان‌های بین‌المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، اتحادیه اروپا و سازمان همکاری‌های اسلامی خواسته شده تا مداخله کرده و بر حکومت پاکستان فشار بیاورند که جلو اخراج اجباری پناهجویان افغان را بگیرند. در این نامه آمده که در پی فروپاشی نظام جمهوریت در آگست سال 2021 و و بازگشت طالبان به قدرت، صدها هزار افغان به ویژه زنان، فعالان مدنی، خبرنگاران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، دیگرباشان جنسی و نیروهای امنیتی پیشین به کشورهای همسایه از جمله پاکستان پناهنده شدند که بسیاری از آنها اسناد رسمی اقامت ندارند، اما تحت نظارت سازمان‌های مهاجرت ملل متحد از جمله UNHCR قرار دارند و در کمپ‌ها و یا خانه‌های امن منتظر اسکان مجدد هستند. اما این نهادها ابراز نگرانی کردند که اخیراً پس از آن که نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی درگیری کردند، روند اخراج پناهجویان افغان سرعت پیدا کرده و آنان خواهان جلوگیری آن هستند. این در حال است که روز جمعه گذشته 17 اکتبر مقام‌های بلندپایه پاکستانی به رهبری شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در یک نشست اضطراری تصمیم گرفتند که تمام آن از افغان‌هایی که بدون اسناد قانونی در این کشور زندگی می‌کنند را اخراج کنند. این تصمیم افغان‌هایی را که پس از سال 2021 به خاطر روند انتقال و طی مراحل پرونده‌هایشان و سایر کشورها عازم پاکستان شدند، نگران و با شرایط دشوار روبرو کرده است. از این میان یکی از فعالان حقوق بشر و زنان مقیم اسلام آباد که نخواست و دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و در انتظار رفتن به جرمنی است، به رادیو آزادی گفت:
در یک حالتی قرار دارم که هر لحظه و هر ثانیه امکان داره که من دیپورت شوم. متاسفانه که دولت پاکستان قیدات بسیاری را بالای کسایی که چون من وضع کردن مدت 3 ماه میشه که من ویزا ندارم چون تندیدی بند است. خطری که به ما روبرو است، خطر دیپورتیشن است که نظر به مسئولیت های وظیفوی که ما در افغانستان داشتیم، فعال حقوق بشر بودیم و خطر به خودم، به فامیلم، به اولادم بیشتر و بیشتر و بیشتر است.
اقدامات اخیر پاکستان زندگی را نه تنها برای این افغان‌ها، بلکه برای مهاجرین افغانی که دهه‌ها در پاکستان زندگی کرده، در آنجا متولد شده و در آنجا شغل و کسب و کار دارند، دشوار ساخته است. عارف خان، مهاجر افغان در راولپندی پاکستان، روز جمعه به رادیو آزادی گفت که او و فامیل 15 نفرش اکنون بی خانمان و در شرایط بسیار بد زندگی قرار دارند.
ما در یک کمپ زندگی میکردیم. آنها کمپ را ویران کردند. ما 8 نفر را بازداشت کردند. 10 تا 15 شب را در کمپ سپری کردیم و حالا رها نمیکنند. نه ما را در اینجا میمانند که زندگی کنیم و نه به افغانستان میفرستند.
یکی دیگر از مهاجران افغان مقیم ایالت سند پاکستان از وضعیت مشابه سخن گفته و ادعا میکند که پلیس پاکستان مرکز تجاری آنها را تخریب کرده و حالا حتی آنها را از مناطقشان اخراج کرده است.
هر جا که پناهجویان را ببینند آنها را تعقیب میکنند و اگر ببینند که کارت ندارند بازداشتشان کرده و قطعا رها نمیکنند. من دوکانی از خود داشتم، آنها ویرانش کردند. 32 لک روپیه پاکستانی برایم تاوان رسیده است. آنها تمام سیستم کاروبارم را خراب کردند. پولهای من نزد مردم باقی مانده است. آنها حالا 1 روپیه به من نمی دهند. چرا شد به مشکل گرفتار هستم. حالا یک راه را برایم پیدا کنند که از اینجا برویم.
نهادهای مدنی از جامعه جهانی خواستند تا از حقوق فیزیکی و انسانی زنان و کودکان پناهجو حفاظت کند، افغانهای در معرض خطر را به کشورهای امن انتقال دهد و از بهره برداری سیاسی از وضعیت پناهجویان بین حکومتها جلوگیری کند. هرچند روند اخراج پناهجویان فاقد اسناد افغان از پاکستان از سال 2023 تا کنون ادامه داشته، اما افزایش اخیر بازداشت پناهجویان افغان در ایالت‌های مختلف این کشور به دنبال درگیری‌های سنگین میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیور و پیش از توافق آتش بس میان مقامات طالبان در پاکستان با شکل بی سابقه افزایش یافته است. بر اساس گزارش ها در حال حاضر حدود 4 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کنند. در میان آنها ده ها هزار نفر هم هستند که پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان به دلیل تهدیدات امنیتی، مشکلات سیاسی و دلایل متعدد دیگر به پاکستان رفتند، اما اکنون با تهدید اخراج اجباری در این کشور مواجه هستند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به تازگی گفته است که در یک ماه گذشته نزدیک به 210 هزار پناهجوی افغان از پاکستان و ایران به افغانستان برگشته و یا بازگردانده شدند. بر اساس آمار ارائه شده از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، از سال 2023 تا پایان سپتامبر 2025 بیش از 2 میلیون پناهجوی افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند و منابع موجود در داخل این کشور را تحت فشار شدید قرار دادند.
تقاضای بیش از 100 نهاد، انجمن و جنبش‌های مدنی از جامعه جهانی. این نهادها خواستار توقف اخراج مهاجران افغان از پاکستان شدند. پاکستان ماهاست که اخراج پناهجویان افغان را شدت بخشیده و همه‌روزه افغان‌هایی را که حتی دهه‌ها در آن کشور زندگی کردند اخراج می‌کند. از شرایط سخت مهاجران افغان در پاکستان شنیدیم. اکنون بیاین بشنویم که اونایی که به افغانستان فرستاده شدند در چه شرایط زندگی می‌کنند. سنا کاکر با شماری از آنها صحبت کرده.
ما به ایران موندیم که چه قسم بتوانم دوباره برگردم پیش فامیل و فامیل ما بسیار به تشویش.
آریان نوجوانی که خانواده‌اش در پاکستان مانده و خودش در اوایل ماه اکتبر به افغانستان اخراج شده است. آریان 17 ساله باشنده اصلی ولایت فراست. او روز پنجشنبه 23 اکتبر داستان خود را برای رادیو آزادی چنین بیان کرد.
در پاکستان در منطقه بیعبده زندگی میکردیم. در اونجا پلیس یورش برد و ما را دستگیر ساخت، برد آجی کم. چهار شب در آجی کم بودیم و ما را از طریق دورخم دیپورت کرد. خانه خیشای ما رفتم، به یک مدت خانه خیشای ما هستم همیجا. قیمت هر ویزا تقریبا 1200 دلار است و ما اونقدر توانایی ندارم که ویزا بگیرم بیایم و فامیل ما جانش در خطر است که بیاک اونونا کابل.
منیزا کاکر وکیل مدافع پناهجویان افغان در شهر کراچی نیستید میکند که در کنار بزرگسالان کودکان زیر 18 سال نیز از پاکستان اخراج میشوند. او به رادیو آزادی گفت:
بله، چون این موارد بسیار زیاد است. از زمانی که روند اخراج آغاز شده، وقت پلیس کودکان را بازداشت می کند، اصلا توجه نمی کند که خانواده ایشان کجاست، پدر و مادرشان کجا هستند. قبلا هم کودکان را اخراج کردند و اکنون نیز این روند ادامه دارد. مردم را از کوچه ها می گیرند و اخراج می کنند.
اما این تنها پاکستان نیست. از ایران نیز نوجوانان و کودکان بدون خانواده هایشان به افغانستان بازگردانده شدند. حفیظ الله‌شان باشنده ولایت بادغیس میگوید که در این ولایت نیز شماری از کودکانی که از ایران اخراج شدند اکنون در خانه اقارب نزدیکشان زندگی میکنند، در حالی که خانواده هایشان هنوز در آن کشور ماندند.
متاسفانه در نواخر حکومت ایران هم یک سری مهاجرین را از کشورشان اخراج کردند که در همین زمینه یک سری اطفال هم هست، خانواده و قوم قریب دارند، ولی از اقارب اصلیشان که مانند پدر و مادرشان باشه بعد اینا متاسفانه جدا گشتند و اکنون در افغانستان در یک بسیار نوشتی به سر میبرند.
بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، هر انسان از روز تولد تا 18 سالگی کودک شمرده می شود. دکتر محب الاسقم یکی از آگاهان امور تربیت کودک می گوید که حتی جدایی کوتاه مدت کودک از خانواده او را از لحاظ روانی به شدت آسیب می زند. به باور او جدا کردن کودک از خانوادهش یک جنایت بشری است.
کله چه ماشوم له کورنۍ بیلیگی دا
وقتی کودک از خانواده جدا می شود، حتی اگر برای مدت کوتاه باشد، از نظر روانی بسیار آسیب می بیند. در او احساس ناامیدی و گم شدن ایجاد می شود. احساس می کند کسی نیست که از او مراقبت کند و حمایتش نماید. به نظر من این یک جنایت بشری است که کودکان را از خانواده هایشان جدا می کنند.
یا بشری جنایت دیگر چطور ماشومان لکورنه نبیلوی؟
به تازگی خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان به تاریخ 3 میزان گزارش داده که وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در 3 ماه گذشته به 1921 قضیه کودکان گم شده و اخراج شده رسیدگی کرده است. در این خبر آمده که این کودکان از پاکستان، ایران، ترکیه و عربستان سعودی اخراج شده بودند و پس از مدت نگهداری موقت با تلاش و هماهنگی ریاست‌های ولایتی این وزارت به خانواده‌هایشان سپرده شدند. در خبر همچنین ذکر شده که وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان برای حمایت از ایتام و کودکان بی‌سرپرست 7 تفاهم‌نامه با نهادها و بنیادهای خیریه امضا کرده است. قابل ذکر است که در ماه‌های اخیر روند بازگرداندن مهاجران از کشورهای مختلف به ویژه پاکستان و ایران شدت گرفته و در میان آن شمار زیادی از کودکان یا افراد زیر 18 سال نیز شاملند.
بیشتر از خبر.
دیروز 24 اکتبر روز جهانی مبارزه با پولیو بود. پولیو ویروسی است که سبب فلج کودکان میشه. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که هنوز پولیو در اونا محو نشده. اما چرا افغانستان و پاکستان؟ چه موانع پیش روی محو پولیو در این دو کشور وجود دارد و کسانی که اعضای خانوادهشان به این بیماری مبتلا شدن چه سختی های را تجربه میکنند؟ پاسخ این پرسش ها را همکارم در این گزارش جستجو کرده.
در نظره ما تا 5 سالگی امی واکسین پولیو را میگرفت و قسم نمی شدن.
شراره یکی از باشنده های ولسوالی عزر ولایت لوگر است. او روز جمعه 24 اکتبر بر رادیو آزادی گفت با دلیل ممانعت بزرگان خانوادهشان که اجازه نمیدادند کودکانشان در برابر بیماری پولیو واکسین شوند، یک برادرزاده حدود 10 سال قبل به بیماری پولیو مبتلا شد که حالا از ناحیه دست و پا فلج است.
در نظره ما واکسین پولیو نشده بودند، به اون خاطر علت شدن. دار که باید واکسین پولیو گرفته شد چون که نمیال فلج امینا بخطر نیست که واکسین پولیو نشده. هر چیز کلانای با ما بگوید اما قسم باید ما مواجه پیش ببرید. یک چیز بی تفاوت ترجیح میتن. اقتصاد چون بسیار ضعیف هستن، حتی
حفیظ الله باشنده ولسوالی ورس ولایت بامیان نیز میگوید که دو کودک همسایه‌شان به دلیل غفلت پدر و مادر خانواده از واکسین باز مانده و فلج شدند.
همسایگی ما یک خانواده است که متاسفانه دو تا از اولادهایشان یک با به مسئولیتی خانواده یا می پدر و مادرشان این مرض پولیو متاسفانه گرفتار شدند. اگر هر دوی اینا از ناحیه پا و دست فلج هستن، وضعیتشون خلاصه خیلی وخیم است.
پشیمون هستن، خب پشیمونی اول بدر نمیخوره، چون اطفالشون هر دو متاسفانه به این مرض پولیو گرفتار شدن.
این تنها خانواده های شراره و همسایه های افیزلانه است که از مصاب بودن کودکانشان به پولیو رنج میبرند. تعداد زیادی از خانواده های دیگر نیز در افغانستانند که با چنین رنج بی‌پایان دست و گریبانند. این وضعیت همواره باعث نگرانی شماره از نهادهای بین المللی شده است. تازه تاجودین اویلا رئیس بخش افغانستان صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز جمعه گفته که هیچ کودکی نباید در ترس از بیماری زندگی کند که می دانیم چگونه جلوی آن را بگیریم. او به مناسبت روز جهانی پولیو در صفحه 133 سابق خود نوشته که فلج اطفال درمان ندارد اما پیشگیری از آن آسان است. با گفته او فقط چند قطره واکسین می تواند آینده کودکان را محافظت کند. امروز 24 اکتبر برابر با روز جهانی پولیو است. سازمان جهانی صحت WHO در صفحه وبسایت خود گفته که روز جهانی پولیو هر سال به تاریخ 24 اکتبر به منظور افزایش آگاهی عام درباره اهمیت واکسیناسیون و تلاش‌های جهانی برای ریشه‌کنی بیماری فلج اطفال تجلیل می‌شود. سازمان جهانی صحت می‌افزاید که فلج کودکان یک بیماری تهدید کننده زندگی ناشی از ویروس پولیو است و برای اطمینان از آینده آری از پولیو برای همه تلاش‌ها باید برای حفظ پوشش بالای واکسیناسیون، اجرای نظارت با کیفیت بالا برای شناسایی هر گونه موجودیت ویروس و آماده شدن برای واکنش در صورت شیوعی ویروس ادامه یابد. این سازمان همچنان گفته است که ریشه‌کن کردن پولیو برای دهه‌ها یک هدف جهانی بخش صحت بوده و از زمان راه‌اندازی کمپین‌های گسترده واکسیناسیون در سال 1988 موارد این بیماری در سراسر جهان بیش از 99% کاهش یافته است. با گفته این سازمان این ویروس اما در بعضی از ساحات همچنان وجود دارد. با وجود تاکید سازمان جهانی صحت و سایر ادارات بین المللی محو پولیو به خاطر ریشه کن کردن این بیماری، حکومت طالبان در سال گذشته اجرای تطبیق واکسین پولیو به شیوه خانه به خانه را متوقف کردند و به جای آن اجرای آن را از مسجد به مسجد و قریه به قریه آغاز کردند. شمار از واکسیناتوران میگویند پس از اینکه کمپین‌های خانه به خانه متوقف شدند، اکنون بیشتر کودکان به دلایل مختلف از واکسین باز میمانند. یکی از واکسیناتوران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بگیریم و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
کمپین های خانه به خانه که بود خیلی بهتر بود، چون ما میتونستیم به پشت هر خانه بریم و همراه والدین خود اطفال در ارتباط باشیم و این خیلی بهتر بود نسبت به اینکه ما در یک خانه میباشیم. گاهی مشکل پیش میشه، خانواده ها نمیتونن طفل خدا بیرون بیارن یا مردشان نمیباشه که بیرون برن یا دلشان بند میباشه. خانه به خانه بریم خیلی بهتر خواهد بود، چون ما میتونیم که هر طفل در پیش خانش واکسین بکنیم.
سازمان جهانی صحت نیز امسال هشدار داد که عدم تطبیق کمپین خانه به خانه واکسین پولیو در افغانستان کودکان به ویژه نوزادان را در معرض خطر جدی محروم شدن از واکسین پولیو قرار میدهد. این سازمان در یک گزارش گفته که در سال 2025 میلادی دو مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده که یکی آن در ولسوالی بالامرغا و ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند بوده است. امسال در اعلامیه 42مین نشست کمیته اضطراری سازمان جهانی صحت آمده بود که بیشترین افزایش واقعات پولیو و تشخیص‌های محیط زیستی در افغانستان تا سال‌های 2024 و 2025 در مناطق جنوبی متمرکز بوده است. این کمیته همچنان گفته که در سال 2024 موارد مثبت ابتلا با ویروس پولیوی وحشی در افغانستان 4 برابر و در پاکستان 12 برابر افزایش یافته است. دکتران میگویند عوامل مختلف وجود دارد که سبب مبتلا شدن کودکان به بیماری پولیو می شود.
دکتر عطاالله سیام مالج امراض داخله در مورد برادی وازادی گفت
میتون خلق دوائی چکل تاسم شماند.
برخی مردم میگویند زمانی که شما به کودکانتان واکسین پولیو را تطبیق میکنید کودکان در بزرگسالی فرزند به دنیا آورده نمیتوانند و دیگر مشکلات صحی برشان پیدا میشود. این یک ذهنیت غلط است که هنوز هم نزد مردم وجود دارد. از طرف دیگر هزارها خانواده از پاکستان به افغانستان آمده است. از اینکه در پاکستان هم پولیو وجود دارد امکان دارد یکی از عوامل هم این باشد.
او تاکید میکند که باید در این قسمت سطح آگاهی مردم بلند برده شود و در مورد مفاد واکسین و خطرات ناشی از ویروس پولیو برایشان معلومات داده شود. افغانستان و پاکستان از جمله کشورهای در جهانند که ویروس پولیو هنوز به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. دکتران میگویند پولیو بیماری خطرناک ویروسی است که تداوی نداشته و تنها واکسین